دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د افغانستان په شمال بغلان تخر بدخشان او لویدیز هرات او غور ولایتونو کې سیلابونو لکتر لګه 150 کسان وژلي او سلګونه نور یې ټپین کړی دي. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی رسنوی ته ویلي چې یوازې په بغلان ولایت کې 131 کسان وژل شوي. نوموړی زیاتوي چې په تخار ولایت کې د شهیدانو شمیر 40 تر رسیدي او 150 ټپین دي. په قربانیانو کې ډېری کوچنیان او خزی دي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد بیگا نا وخت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د سلګونو کسانو د مړینې او ټپي کېدو، د سلګونو کورونو د ویجاړېدو او د پراخو مالی زیانونو خبر ورکړي. خو مجاهد د مړو او ټپیانو کره شمېره نه ده ښودلې. په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په شهر سپاولو سوالی کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو کوچنی وژلې او 15 نور یې ټپیان کړي. د زابل ولایت امنیه قومندانۍ د جمعې پر ورځ په یو بیان کې دا خبر ورکړي. خو په بیان کې د دې پیښې کره ځای او وخت نه دی ښودل شوی. بیان زیاتوي چې په پیښه کې ټپي شوي کوچنیان روغتون ته لېږدول شوي. ملګرو ملتونو په تیره اوري میاشت کې په یو راپور کې وویل چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو په پیښو کې تر 1400 پورې کسان مړه او ټپیان شوي. د بدخشان بزګرو ویلي چې د بدیل کښتونو او مرستو د نه رسېدو له امله د کوکنارو کرته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کښ په برخه کې د مرستې پرته د کوکنارو د کښ ویجاړول د بزګرانو د ناراضۍ سبب شوي او له دې امله د طالبانو حکومت د خلکو له مخالفت سره مخ شوی. د فراه ولایت، د بکوا او ننګرهار ولایت، د سپینغر ولسوالیو د اوسیدونکو تر اعتراضونو وروسته اوس د بدخشان ولایت، د ارګو او درایم ولسوالیو خلکو هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښ ویجاړولو له امله په مخالفت لاس پورې کړي. د بدخشان ولایت د دې دوه ولسوالیو ناراضه بزګران وای چې دوه کاله مخکې د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښ منع کولو په صورت کې به له دوی سره مرستې وکړي. ودا چې دوی ته مرستې ونه رسېدي، سکالی بیا پریکړه وکړه چې کوکنار وکړي. وسلوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې د نجونو یو ځای خونځې په بمونو ویجاړ کړي. پولیسو د پنځشنبه په ورځ ویلي چې په پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د شمالي وزیرستان په شیوه سیمه کې د دې چاودنې چې د چهارشنبه ناوخته شوي چا مسؤلیت نه دی منلی. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف دا مبي چاودنه غندلې او یو بوزدیلانه عملی بللی چې په وینای د ګڼو ځوانانو او با استعداد نجونو راتلونکي خرابه ولې شي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. ډیورن کرخې ته څیرمه د بلوچستان په چمن خارګوټي کې هغه دولتي دفترونه او بانکونه اوس هم تړلي دي چې د احتجاجي پرلت ګډونوالو یې دروازې تړلې وي. پر ډیورن کرخه د پاسپورت شرط ورزد د پرلت ګډونوالو 13 شنبه له هغه وروسته د پاکستان دولتي دفترونه او بانکونه وتړل چې د ډزو پیښه کې دوه کسان وژل شول. په تړل شویو دفترونو کې د پاکستان حکومت پاسپورت دفتر، احصایې اداري دفتر، ګمرکونو اداره او د بانکونو ترڅنګ ځینې نور دفترونه هم شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړې چې تر هغې د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوې وه او پر امنیت شورای هم غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د 104 نوي غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. د عمومي اسامبلې 103 نوي غړو د 103 مثبتو، 9 مخالفو او 25 ممتنع رایو په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په 13 د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لار هواروي. واشنگتن وایي تمه لري چې مسکو به په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړي. په بیان حال کې ډاډ څرګندوي چې اوکراین به د روسیې هر راز نوي بریدونه په شا وتنبوي او شنډ به یې کړي. په دې اړه مو پام دې راپور ته راګرځو.
د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون د ساور په 28مه په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسیه به په راتلونکو اونۍ کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ هم وکړي. خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسیې د عمده بریا اټکل نسی کولای. کربی وویل چې د وخت په تیرېدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې د 2023 کال په اوږدو کې د دې حملو په وړاندې ودرېږي. د شغلی کربی له څرګندونو څو ساعت مخکې روسي ځواکونه هڅه وکړه چې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په خارکیف سیمه کې یو نوې جبهه پرانیسي. شافی سردار، امریکا جا، واشنگتن.
د ایران یو چارواکي خبرداري ورکړي چې تهران خای د خپل اټومي پروګرام سرنګواله بدل کړي. د ایران د ستراتیژیک شورا مشر او د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای سلاکار کمال خرازی په هغه مرکه کې چې د الجزیره تلویزیون له عربي څنګه سره د پنځشنبه په ورځ کړي او ترجمه یې اسنا خبری اژانس خبره کړي کې ویلي ایران د اټومي بم د جوړولو لپاره وړ تخنیکی ظرفیت لري، خو پیلن دغه بم د جوړولو هوډ نه لري. هغه ویلي دوه کاله مخکې حمله الجزیره سره په خبرو کې اعلان کړو چې ایران د اټومي بم د جوړولو ولټیا لري. اوس هم د په وینا د ظرفیت موجود دی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د کابل او هرات د ولایت د قانونو تړون د دوه داخلي شرکتونو سره لاسلیک کړ. دغه ولایت سرپرست مولوی شهاب الدین دلاور وایي چې په دې قانونو کې د طالبانو د حکومت ونډه 40% ده. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست مولوی شهاب الدین دلاور د شنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د دوه داخلي شرکتونو سره په مجموعي ډول سره د 3.3 میلیون ډالرو په ارزښت د کابل ولایت د جګدلک د یکوتو او د هرات ولایت د چارولنګ سیمې د باریتو د قانونو د اجارې قراردادونه د 15 کلونو لپاره لاسلیک کړي دي.
سهم د امارات 40% ده. پروسس شدا پروسس د دواړو قراردادو کې پروسس شرسوي په افغانستان کې دی نه ام به باریت سل پسلو کې په افغانستان کې پروسس کیږي او هم به یاقوت سل پسلو کې په افغانستان کې پروسس کیږي.
مولوی دلاور ویل چې چې د دوه شرکتونو د قرارداد د لاسیک څخه وروسته چې دوه میاشتو پانګونه پیل کړي نو دا وزارت په سره خپل قراردادونه پاسه کړي. د جګ دلک د یکوتو د کان څخه د اوږدو لسیزو رئیسې په غیر قانوني ډول یکوت سل کېدل او اکثره ترلاسه شوي یکوت په د سیمې په بازارونو په ځانګړي ډول د پاکستان د پېښور په ښار کې پلورل کېدل. خو مولوی شهاب الدین دلاور خبر اعلان ته ویل چې د دغو دواړو قانونو څخه ترلاسه شوي ډبرې به د افغانستان په دنده کې پروسس کیږي او بیا به د خرڅلاو لپاره بهرته د انتقال اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 2 کالو کې د قطر، ایران، برتانیا، ترکیه او چین د هیوادو اړوندو شرکتونو په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو په سکتور کې پانګونه کړې. د دغه وزارت وایند همین افغان د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي چې د دغې پانګونې 6 میلیارد ډالره د قطر، ایران، برتانیا او ترکیه شرکتونو لخوا او هم د امود سیندیز یوځې د نفتو او د تخار د سرو زرو په کان کې تر 1 میلیارد ډالرو پورې شیزایان پنګاونه کړی ده.
یک بلاک همراه شرکت های ترکی و یک بلاک دیگر هم همراه شرکت بریتانیایی قرارداد داریم و که ارزش سرمایه گذاری این شرکت ها حدودا 6 میلیارد دلار آمریکایی میرسد.
د طالبانو په د قانون او پټرولیم وزارت دغه قانونو قراردادونه په داسې حال کې دوه داخلي شرکتونو سره لاسلیک کړي چې تیره اونۍ دغه وزارت سرپرست په کابل کې د چینایي ډیپلوماټانو سره یو ځای د لوګر د عینکو د بیسو د کان څخه د لیدنې پر مهال د چین MCC شرکت ته یو بیا مهلت ورکړ چې دغه کان د سپړلو کار دی پیل کړي.
ټولې باندې دوی نور ختمې دي او دوی ته موږ یو میاشت وخت ورکړی چې خپل پروژه نور تنظیم کړي او خپل پلان وړاندې کړي او عملي کار شروع کړي. نو اوس به ان شاء الله په سرکو کار شروع کړي او د اوبو د تنظیم لپاره د خاله پاره دی دی لار شربه دی لټی چې دال خیره شروع شي او د برق په امریکا 400 میگا واټ برق یا د سنگ زغال نه بامیانو کې دل پاره د لوی معدن شي 590 میلیونه ټن سنگ زغال ریزرو سوي دی لغنه به جوړي یا به لوبورت جوړي 400 میگا واټ برق غم دی او برق وزارت ورته ټول شان برابر کړی دی.
خو بولی دی لاور دا ونه ویل چې کز MCC شرکت د کانس د سپړلو کار په لکی دغه شرکت سره به قرارداد پاسه کی او کنه. د 2003 کال د اپریل په میاشت کې افغانستان په خاني جمهوری امید کرزی د کار په موده کې د چین د MCC شرکت سره د 3 میلیارد ډالر په ارزښت د نه کو د بیسو د کانترول لاسلیک شو. خو دغه شرکت شرکت او زر نور چینی شرکتونو ته دغه کار د سپړلو په برخه کې تر اوسه هیڅ عملی ګام نه دی پورته کړی. د ام سی سی شرکت د کار د پیلولو په برخه کې د زر نور خلډونو د یادونې ترڅنګ د کار په سیمه کې د تاریخي اثارو موندل هم د یو خنډ په توګه ښودلی دی. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي چې د دې سوندې په اړه هم موافقه شوې ده. د ان کو د میسو کار پروژه په افغانستان کې د میسو د سپړلو په برخه کې د چین د پانګونې په برخه کې تر ټولو لوی پروژه ګڼل کیږي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې لوی ستونزه د نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلی دی او وایي چې یو شمېر هیوادونه د حقوقي او قانوني مسلو له امله د طالبانو حکومت سره د تړونونو د لاسلیک په برخه کې تر ډېره لیوالتیا لري. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په ګډون د دغه حکومت چارواکو د بهرنۍ او کورنۍ پانګونې د تضمین ډاډ ورکړی او له پانګوالو یې غوښتي چې په افغانستان کې د پانګونه وکړي.
انتظار پایته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتې لور سوه وو وښه په چنل کې اوریدلای شي. لملتيامو د تل پشان مننه.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي چې یوازې په بغلان ولایت کې لشت لږ درې سو کسان مړ شوي او شاوخوا زر کورونه ویجاړ شوي دي. د بغلان اوسیدونکو وایي دا لومړی ځل دی چې په لویه کچه سیلاب راغلی او لکبلې ټوکلي ویجاړ شوی دی.
د جمعې په ورځ د بغلان ولایت غنی سیمې سختو سیلابونو ځپلې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي دا تر ټولو شدید او ویجاړونکي سیلاب وو.
ځین کې ملت فعلا هم زیر سیل است، توفل های ما زیر سیل است، هم په امیده و دسمیده هستند، هیچ نداره مکانی نیست که امیم شب شب خود به اونجا تیر میکن.
خران یک دم شدید کرد، یک نیم ساعت بعد سیل آمد. بسا امیم موتر و دیگر تخچال و یکان یک شش دانه پشتک و زن گرفته بود، یک سرایچه دیگر قالی نیلم جنس خانه مردم بسیار بود.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د بغلان په ولایت کې له 200 څخه زیات کسان مړ شوي او زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي. بل خوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د ایکس په خپل پاڼه کې لري چې د بغلان په ولایت کې پورستی او سیلابونو کې له 300 څخه زیات کسان مړ شوي او له زرګونو څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
پاین نفر از دادم که دوتایش پسر می باشه، دوتای دختر می باشه و یکی مادرشان. یعنی از اثر سیلابی که بسیار سرازیر شد و یعنی ما در اون سنه وجود هم داشتیم. البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای زیاد کدام کمک کده نتونستیم.
در بغلان ولایت یوشمیر اوسیدون که وای چی؟ دوی بیرانه مرسته ارتیا لري.
موږ په د حکومت په مشرتابه او په مرستندوی ټولنه باندې دا غک کوو، په جامع جهانی ټولنه باندې دا غک کوو چې د موږ د بغلان د وګړو سره او د بلخستان د لقیانو د خلکو سره بیرانه مرسته وکړي چې دلته ډیر حالت خراب ده او دلته حتی غذایی توکي او همدارنګه خیمه دا اولیه مواد دي چې باید دلته زر تر زر راورسیږي تر څو دا خلک د باران څخه په امن کې د شپې پاتې شي.
د فرانس پرس خبری اژانس د طالبانو د سیمایزو چارواکو د راپور له مخې ویلي چې د تخار په ولایت کې هم د جمعې د ورځې په سیلابونو کې شل تنه مړه شوي دي. د بغلان او تخار سربیره بدخشان او د غور او هرات ولایتونو کې هم په سیلابونو کې خلکو ته د مالی زیان په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي.
او په بغلان، بدخشان، تخار او غور ولایتونو کې د خلکو د ځانګورنې او مړیو او ټپیانو د لیږدولو ولا فار فعالیتونه پیل کړی دی. په دغه ولایتونو کې د خلکو د ژغورنې او هغوی ته د رسیدنې لړۍ 13 ورځ پیل شوې، اوس مهال هم روانه ده.
د افغانستان دوه پخوانی جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی او د ملي پخلاین د پخوانی عالی شورا مشر عبد الله عبد الله او د یوش په نور سیاسي مشر سربیره افغانستان پر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا راپور ورکون کې ریچارډ بنټ او د افغان مرمنو انجنونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړي اساس رینا اميري په جلا جلا پیغامونو کې د دغو سیلابونو د قربانیانو کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د اپریل د میاشتې له نمایي راهیسې د سیلابونو ناڅاپه راوتلو له کبله د چارواکو په وینا د افغانستان په لسو ولایتونو کې شاوخوا سل کسانې مړه کړې دي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر من اوریدونکو، پر افغان میرمنو او جنو د طالبانو محدودیتونو میرمنو ته یو لړ سخت مشکلات رامنځته کړي دي. طالبانو پر افغانستان د واک له ترلاسه کولو وروسته د محرم پرته د میرمنو په اوږدو سفرونو په الوتکې کې په سفر او دولتي ادارو ته د هغوی په داخله دو بندیز لګولې دي. یو شمیر میرمنې وایي چې دغه محدودیتونو غنیستونځه ورته پیدا کړي دي. پامکړي رپورت. خدیجه چې اصلي نوم یې محرم ساتل سوی وایي لخبلې وي خورلانې سره په انتن ته ولاړه څو خپل تحصیلي اسناد واخلي. خدای چې محرم ورسره نه وو و په انتن ته د ننوتلو اجازه ورنکړه سوه. خدیجه د خپلې وظیفې په وخت کې هم له یو لړ قیوداتو او مشکلاتو سره مخ کیږي.
و در گذشت پارسال و همچنان یک شش ماه پیش که یک جای ما کار میکردیم واکسیناسیون همی پولیو، باز ما و خواهرم در بخش سپروایزری بودیم، ولی وقتی که روزای سپروایزری مثلا ما در 12 روز بود در منطقه که ما می رفتیم باید حتما یک نفر کتمامی بود، اونمون نیاز بود که هر رقمی که میشه اگر نی ما تو کدام کار خاص هم نمی کردیم، فقط نظارت می کردیم، ولی باید بر ما گفته شده بود که حتما باید باشه، از او خاطر کتما یک نفر می بردیم.
د طالبانو د حکومت لخوا په شوزو د محرم څخه پرته د سفر او کاری ساحې ته پټک بندیز ډیری میرمنې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې زیاتره ښځې هر وخت محرم موندلی نسی چې ورسره ولاړې سي او یا یې خاوندان مړه او یا هم په سفر تللي دي.
ولی در گذشته به این صورت نبود، هیچ نیاز نبود چون کل موارد به طبقه اوناس بود، به فامیلان وقتی که او افرادی که رضاکار و این موارد بودن اینا وقتی که مراجعه میکردن با طبقه ذکور صحبت نمیکردن، با خانم‌ها درگیر بودن چون اونا اولادشون نمی آوردن به خاطر واکسین و اینا، فقط همون قطره و چیزایی که نیاز بوده تمام وظیفه خود اجرا میکردن خلاص. و در گذشته هیچ کدام مسئله ای نبود، ولی فعلا جدی هست و نیاز هست.
در تلویشت کلونو څخه زیات جګړه ځپلې افغانستان کې په میلیونو ښځې کوندې دي او اکثره یې په کور کې نارینه محرم نه لري. شیرین چې د نجونو په زده کړو د بندیز څخه وروسته اوس آنلاین زده کړې کوي وایي چې د هغې میړه مړ دی او بچې ډیر کم سنه دي، نو دا نسی کولی چې څوک پیدا کړي ورسره د باندې ووزي.
په خاطر کې بیشتر خانوما مثلا فامیل یعنی ندارن، امو چیشان نیستن، مثلا مردشان یا فوت کرده یا مثلا ندارن و چیشان کلان نیست، محرم نیست، خانم ها خودشان اونا مو سپورتر خانهشان است دیگه، اونا محرم برای از کجا کنن.
پدیرو اسلامی هوادون که شیزه کولی سی چی ده محرم تخه پراتلکو رو ووزه وزیفو تولاری سی او سفرون رو وکره. خو په افغانستان کې میرمنې نه یوازې لزده کړو محرومې سوي، بلکې له وظیفو څخه هم منع سوي دي او ورسره د محرم څخه پرته د سفر کولو اجازه هم نه لري، نو په بشپړ ډول ځان حقیر او له نړۍ څخه وروسته پاتې احساسوي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنه نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د امریکا د باندنوی چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا کانګریس ته په یو وړاندیسوي رپورت کې په غزه کې د اسرایلو پر چلن نیوکه کړې. که څه هم رپورت وایي اسرایل دا مهال غزې ته د خوراکي موادو د لیږلو مخه نه نیسي، خو رپورت ته هم نه وایي چې اسرایل او امریکایي وسلې په داسې شکل کاروي چې د امریکا او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کوي. دا موندنې ورسته له هغه وړاندې کیږي چې امریکا اسرایل ته د بمونو لیږل له دې عمله ودرول چې ګواکې د اسرایلو لومړی وزیر په رفح کې د پوځي عملیاتو تابع کوي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
په داسې حال کې چې اسرایلو د غزې د ګڼ نفوسو جنوبي ښار بمبار ته دوام ورکړې، د غزې ټپې شوي اوسیدونکي د رفح یا روغتون ته وروړل کیږي. د جمعې پر ورځ د امریکا د بندنوی چارو وزارت د دغه هیواد کانګرس ته د اسرایلو د جنگي چلند په اړه یو راپور وړاندې کړ. په راپور کې راغلی دا مناسبه ده چې له نړیوال بشري قانون څخه د اسرایلو احتمالي سرغړونې وارزول شي، خو امریکا تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې اسرایلو له بشري قوانینو سرغړونه کړې او کنه. امریکا اوس هم دغه سرغړونې ارزوي.
دا پوښتنه هغه څه ده چې موږ یې په اړه څېړنه کوو او تر اوسه موږ په دې اړه کومې پایلې ته نه یو رسیدلي.
راپور کې راغلی چې اسرائیل د ملکی وګړو د زیانونو د راکمولو وسایل لري، خو د ملکیانو لوړ تلفات دا پوښتنه راولاړوي چې آیا اسرائیلی پوځیان په موثر ډول دغه وسایلو ګټه اخلي او کنه. راپور زیاتوي چې اسرائیل په لومړي سر کې د بشری مرستو مخه ونیوله، خو د اپریل میاشتې په سر کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اسرائیل لومړي وزیر ته د یو خبرداري ورکولو وروسته دا مهال اسرائیل غزې ته د مرستو مخه نه نیسي. د دې لپاره چې معلومه کړي چې د امریکایي وسلو د کارونې پر مهال د اسرایلو په ګډون د امریکا متحدین امریکایي او نړیوال قوانین پلي کوي او کنه، د امریکا ولسمشر د فبروري میاشت کې د ملي امنیت د یو یادښت سره دا راپور رسمي کړی دی. د سیمې د یعنی وضعیت په اړه د بشري حقونو د ډلو د معلوماتو سره سره راپور د پایلې ته رسیدلی. د دې لپاره چې امریکا تایید کړي د امریکا وسلې په ناقانونه پوځي عملیاتو کې کارول شوي او کنه، کافی معلومات نه لري.
موږ د نه داسې ځانګړي موارد په ګوته کړل په کوم کې چې امریکایي وسلې وپیژندل شوې. زموږ تمه دا وه چې د امریکا حکومت به دې پایلې ته ورسیږي چې له بشري قوانینو څخه سرغړونه سوې ده، او دا کار به د امریکا لخوا په یو اقدام منتج سي. خو د رپورت په لوستلو سره داسې ښکاري چې د رپورت ځینې پایلې د بشري قانون سره برابرې نه دي، خو داسې نه ښکاري چې دغه پایلې به چلند ته بدلون ورکړي.
په داسې حال کې چې دا مهال د امریکایي وسلو د کارونې د څرنګوالي په اړه کوم حکومتي میکانیزم نه دی موجود، ځینې امریکایي قانون جوړونکو په دې اړه د زیات سر غوښتنه کړې. د دې اونۍ په سر کې د بایدن حکومت اسرایلو ته د 3500 ټنه لویو بمونو د لیکت پروسه ودروله. د بایدن په حکومت کې آزاد خیاله ډیموکراټانو د دغه تعلیق هرکلی وکړو.
قانون ډیر زیات روشانه دی که د بشر له حقونو پراخه سرغړونې موجود وي، مرسته باید وځنډول شي.
خو جمهوری غوښتونکو بیا اسرائیلو ته د وسلو د یوې جوپې ځنډول وغندل.
حماس پر افه کې ژوندۍ پاتې شو، حماس بریالی کیږي، او جو بایدن پر افه کې د جګړې لپاره اسرائیلو ته د وسلو د نه ورکولو ګواښ کړی. له دې امله جو بایدن پرته له شکه پر اسرائیلو د حماس د بریا ملګرتیا کوي.
له دې سره هم مهاله په ټول امریکا کې په پوهنتونونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ اعتراضونه دوام لري. احمد الله چیول، امریکا غږ، واشنگتن.
او د روغتیا مسؤلین وایي والدین دي خپل اولادونه د پولیو په شمول د مختلفو ساري ناروغي په وړاندې هرومرو واکسین کړي. د روغتیا پالانو په وینا د پولیو واکسین کوچنیانو ته اړین دي او هغوی په راتلونکي کې له نورو ساري او وژونکو ناروغیو خوندي کولای سي. نور تفصیل د منیر بهار پر پورت کې واوري.
افغانستان کې له پولیو یا ګزړن سره د مبارزې پر دوام روغتیا پالان کوچنیانو ته د مختلفو ناروغیو څخه د وقایې په موخه هم دا واکسین اړینه او لازمی بولی. د روغتیایي مسولینو په وینا خلک د پروتین شکل هم خپل اولادونو ته په دولتي کلینیکونو سربیره د کلی په جماعتونو او ګرځنده ټیمونو ته په رایستلو سره واکسین کړي چې د ګوزن په څیر له نورو خطرناکو ساري ناروغي خوندي پاتې شي. په خوست کې د کتلوي مافیات ولایتي مسول ډاکټر زاهد الله اميري په دې حق له امریکا غږ ته داسې ویل:
د روټین په برخه کې چې د مختلف امراض او مختلف ډول واکسینونه موږ د یو کلنې څخه لوند او حتی د دوه کلنې څخه لوند ماشومانو ته په کلینیکونو کې کوو او ترڅ ساحه ته ورزو کلی ته ورزو په جماعت کې اعلان ورته کوو. د تقسیم اوقات مطابق دوی باید خپل ماشومان د موږ واکسیناتورانو ته راوباسي او کلینیک ته راوړي تر څو د مختلف ډولو مختلفو ساري ناروغیو وژونکو ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
خاغلی اميري له خلکو په خاص ډول والدینو غوښتنه کوي چې د کمپاینونو پر مهال د خپل کوچنیان واکسیناتورانو ته راوباسي او د ګوزن ضد څاڅکي دی ورته تطبیق کړي.
غوښتنه مون دا ده په هر کمپاین کې موږ سره همکار شي، د موږ د ټیمونو سره، د موږ د پولیو رضاکارانو سره همکاري وکړي چې خپل ماشومان د 15 کلنې څخه لاندې ماشومان د پولیو رضاکارانو ته راوباسي تر څو په هر کمپاین کې دوه څاڅکي د ګوزن واکسین ورته ورکړي.
له بلې خوا د خوست زیات شمیر اوسیدونکو په منظمه توګه د ماشومان واکسیناول د هغوی د راتلونکي لپاره مهم ګڼي او په دغه برخه کې د روغتیایي کارکونکو هڅې د ستاینې وړ بولي. د عامو وګړو په وینا واکسیناتوران په سختو او پیچلو شرایطو کې هم د ګوزن د مخنیوي په موخه د هر چا تر دروازو ورغلي او د هغوی ماشومان یې د واکسین په تطبیق سره له ګوزن خوندي کړي دي. د خوست دو تنو حاجی نکامل خان او زاهد امریکا غږ ته ویل:
دا پنځه ویر کې د کاسپیګر کې دغه تا د نهار وخت یو ورځ خبرو کې چې په پلونکې ورځ یا په پنځم ورځ یا په تلوارم ورځ اورس چې دایمه تا وټه کې په ورځ میګ ویډ کې وتا ما تا کړی وي.
د روغتیا پالانو په وینا د هوا په ګرمېدو سره یو شمیر میکروبونه په اسانه توګه په ماشومانو کې وده کوي چې ورسته د مختلفو ساري امراضو سبب ګرځي. نو لدې کبل هم ډیر ټینګار د ګوزن په سیر په نور واکسینونو کېږي چې د ماشومانو دفاعي قوت لوړ وساتي او هغوی له ناروغیو خوندي کړي. منیر بهار، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د چین او امریکا د اړیکو په اداره کولو کې د مسؤلیت غوښتنه کوي. امریکا د بندنوی چارو وزیر انتونی بلینکن وای د دې اړیکو د اداره کولو بهترین لار داده چې یو له بل سره خبري وشي او یو له بل سره خپل پاتې شو. بلینکن وایلی چې د امریکا ولسمشر بایدن او د چین ولسمشر شی جین پینګ د آسیا و رام سمندر د اقتصادي فورم لپاره تر رسیدو وروسته له سان فرانسیسکو څخه به هر یو له بل سره ولیدل. د امریکا د بندنوی چارو د وزیر په وینا په مسؤلیت سره د اړیکو اداره کولو اړیکو کې چې څومره ممکن وي هغه مر صوبات را منځته کولو د دواړو لوریو ترمنځ د لانجو په اړه د مخامخ خبرو او همدارنګ د دې چې کوم ځای کې همکاري ممکن وي هلته د همکاري د یقیني کولو په اړه دواړو خواو هوکړه وکړه. بلینکن زیاته کړه دوی یو شمیر ساحې هم په ګوته کړي په دې کې یو ساحه دا و چې د دواړو هیوادونو پوزونه یو له بل سره د پخوا په څیر مخامخ اړیکې او تماسونه ولري. امریکا او چین په خوا دغه ډول تماسونه درلودل خو بیا اخلال شول. د نوموړي په وینا دویم داسې ساحې په ګوته کول چېرته چې د همکارۍ کول مناسب وي همکاري کول دي. په دې کې د مصنوعي مخدره موادو ساحه ده. د دې مخدره موادو یو ډول فنټانیل له 1300 څخه تر 1500 کلونو عمر لرونکو امریکایانو د وژلو تر ټولو ستر لامل دی. د امریکا د بندنوی چارو وزیر زیاته کړه چې په دې اړه د چین رول ځکه مهم دی چې چین د دې موادو یو له سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. بلینکن ټینګار وکړ چې یو له هغه موادو چې د پینټانیل په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي هغه د امریکا گاونډیو هیوادونو عموما مکسیکو ته لیږدول کیږي. هلته تری پینټانیل جوړیږي او بیا امریکا ته لیږدول کیږي. په امریکا کې دغه مخدره مواد زیات خلک وښني. د امریکا د بندنوی چارو وزیر وویل چې امریکا په دې اړه زیات مثبت اقدامات لیدلي. په دې کې د زنو هغو شرکتونو چې د دې موادو په تولید کې ککړ دي د هغو لغوه کول هم شامل دي. بلینکن په دې اړه د واقعي پرمختګ لپاره د نورو اقداماتو د کړنو په کولو ټینګار وکړ او دوی ویل چې په دې اړه پرمختګ شوه او دا خې چې په کوم ځای کې د دواړو خواو ګټي وي هلته دواړه هیوادونه ګډ کار کولای شي. هغه څه چې تاسو واوریدل هغه د امریکا د حکومت رسمي دریسو.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ځا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوریدل.